السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 7 بجې سوې دوشنبه ده د زمري اسد دروشتمه د اگست 14مه د دې خبرونه ډیر وخت دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت تبیل سوی دی ځینې راپورونه هم خبرو اورې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند د اوبو د کچې معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ. په پیل کې خبرونه. افغانستان کې د جاپان سفیر وایي په کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره په کتنو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه خپله اندېښنه شریکه کړه. د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون د خپل هیواد له ان ایچ کې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې طالب چارواکو ته ویلي چې په هیواد کې د ثبات لپاره د ښځو حقونه ضروري دي. د جاپان سفیر په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوې دي. تاکاشی اوکادا هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې سخت دریځي پالیسي بدل کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون د هغه څه په باب اندېښنه وښوده چې د هلمند په رسنیو کې د ښځو د غږ د خپرېدو مخنیوی دی. ویل سوي چې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست آزاد رسنیو ته ویلي چې په هیڅ صورت د ښځو غږ پور نه کړي. د خبریالانو مرکز په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي. دغه مرکز د طالبانو پرېکړه د ښځو خلاف د محدودیتونو دوام او د بیان د ازادي سرغړونه بلالې ده. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې یوې قومي جرګې پریکړه وکړه چې نن د اگست 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ به تور ورځ لمانځي. دا تمنځو قومي جرګې دا پریکړه په خپل سیمه کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض کې کړې ده. دوی پرون په خپل قومي جرګه کې ویلي چې په وزیرستانونو کې د 2014 نه د کال د ضرب عذاب په نوم له عملیاتو وروسته د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو له بدې ناامنۍ سره مخامخ دي. د جرګې ګډونوالو ویلي د ضرب عذاب له عملیاتو وروسته د شمالي وزیرستان د قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني او سیاسي فعالانو په ګډون تر 600 ډیر کسان وژل شوي. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي و چې دغه عملیات د افراطي وسلوالو پر ضد پیل کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې پرون وخته د دغه هیواد په شیراز ښار کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت په حمله کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حمله کوونکي 2 تنه و چې یو تن نیول شوی او دویم تښتېدلی. په همدې حال کې د ایران تسنیم خبري اژانس د شاهدانو په قول ویلي چې په وژل شوو کې د زیارت 2 ساتونکي هم شامل دي. په اوکران کې چارواکي وایي د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون ګڼ ملکیان د اوکراین پر جنوب د روسیې په راکټي حملو کې وژل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو پرون په ټلګرام کې ویلي په وژل شوو کې یوه ښځه، یو خاوند، د دوی یو نوزیږی ماشوم او یو 12 کلن زوی شامل دي. د ده په وینا په خرسون کې د روسیې په راکټي حملو کې په ټوله کې 2 ملکیان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. کیف پرون ویل چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې جګړې دوام لري. بلخوا د اوکراین د لوی درستی دفتر ویلي د دوی پوځیانو د زاپوریژیا د روبوتینا په شاوخوا کې قسمن پرمختګونه کړي دي. د ټولنیزو شبکو د ځینې مطالبو له مخې د اوکراین پوځیان د استوګنې یوې کوچنۍ ساحې ته داخل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایی ایالت کې د ځنګلې د اور لګیدو په پیښه کې پرون د مړو شمیر 93 ته زیات شو. په همدې حال کې د تری تم سوو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې د پلټنې هڅه کوي. وروسته له هغې چې چټک خپرېدونکي اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې په لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والی جاش گرین پرون یکشنبه په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې سوي یا هم ویجاړې سوي دي. د ازادي راډیو خبرونې اوري ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هلمند سیند اوبو د کچې د معلومولو لپاره دهراوت ته د ایراني پلاوي سفر تایید کړ. تر دې مخکې افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي ویلي و چې ایرانی پلاوی د هراوت له سفر وروسته کابل ته تللی دی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې کجکی ته ایرانی پلاوی نه دی تللی. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایرانی پلاوی په د هراوت کې د اوبو کچه د نورمالو کلونو پرتله خورا کمه ګڼلې ده. تر دې مخکې پرون یکشنبه په افغانستان کې د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلی و ایرانی متخصصان په لومړی وار د هلمند سیند اوبو د لانجې په تړاو د افغانستان د اروزګان ولایت دهراوت ولسوالۍ ته لاړل. قومی همداراز ویل چې د دوی تخنیکی پلاوی اوس په کابل کې دی او ژر به خپل راپور وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د بندونو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې پرون یکشنبه وویل چې د ایران تخنیکي پلاوی په دهراوت کې د هلمند سیند اوبو د کچې له کتلو وروسته نتیجه ترلاسه کړه چې د وچکالۍ له کبله د نورمالو کلونو په نسبت اوبه ډېرې کمې دي. دا وزارت وایي ایرانی پلاوی اوبه اندازه کړې، د اوبو بهیر په هره ثانیه کې تر اوو مترو ټیټ و او دا ډېر بوشتوونکی حالت دی. د هلمند اوبو پر سر د ایران او طالبانو د حکومت ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. د ایران د ولسمشر په شمول ځینو ایراني چارواکو طالبان په دې تورن کړل چې د تړون پر اساس د ایران د اوبو حق نه ورکوي، خو طالب چارواکو په زلونو ویلي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو اندازه کمه شوې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت ویندوی متیولا عابد پرون آریانا نیوز تلویزیون ته وویل چې هیڅ ایرانی پلاوی کجکی او کمال خان بند ته نه دی تللی او د 1350 لمریز کال د تړون پر اساس ایرانی پلاوی یوازې د خاصو شرایطو او میکانیزمونو پر اساس د دهراوت هغه ځای ویني چې د اوبو د اندازه کولو آله پکې نسته. د دهراوت د اوبو اندازه کولو آله تر کجکی پورته نصب شوې او دا آله هلمند سیند ته د بهیدونکو اوبو اندازه معلوموي. د طالبانو د حکومت د بدنوی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ایرانی پلاوی ته د دهراوت د اوبو میچولو آلې له کتلو وروسته څرګنده شوې چې په هلمند سیند کې د اوبو بهیر حد اقل ته رسېدلی او د دې سیند مرستیال سیندونه لکه ارغنداب، موساکلا، ارغستان او ترنک سیندونه بیخي وچ شوي او یوازې د سیلونو په مهال اوبه پکې بهیږي. افغانستان او ایران په 1350 لمریز کال چې په دواړو هیوادونو کې شاهي نظامونه وو د هلمند اوبو د ویش تړون لاسلیک کړ. د دې تړون پر اساس افغانستان منلی چې په نورمال کلونو کې به چې وچکالی نه وي ایران ته 840 میلیون متر مکعب اوبه ورکوي.
او اوس مرزو هلمند ته. په هلمند کې ځینې مالداران وایي د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله د دوی د تولید بازار خراب شوی. لبنیات پلورونکي دا خبره مني، وایي چې خلک تر ډیره خپل د اړتیا وړ لبنیات له دوی په پور رانیسي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د تیر کال پرتله اوس په مارکیټ کې غوښتنه کمه شوې ده.
اوس نو تقریبا څلور پنځه لبنیات سره په لین کې یو، ځکه پراغول اکل اکل ډیر.
دا د آزاد شاه غږ دی. هغه څوک چې د هلمند ولایت لوی مانده سیمه کې 12 غواګانې لري او هر سهار تر مولا اذان وروسته لبنیاتو ته د پلور لپاره شیدې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تیرو کلونو کې کاروبار دومره خو چې حتی د یو لبنیاتو د شیدو غوښتنې نشو پوره کولی، خو اوس د 12 غواګانو لوشل شوي شیدې حتی پر شپږو لبنیاتو هم ډیرې دي. نوموړی وایي
که د یو سره کاروبارونه شو نو اوس د پخوا په نسبت کارونه سره کمزوري دي، نو په دا خاطر باندې 15 شپږ لبنیاتو ته شیدې ورکوو. وو بالکل دغه مشکلات خو نسته خامخا.
د سردرولي په نوم یو بل ځوان چې د لخترګاه څنګلوري سیمې بولان اوسیدونکي دی وایي د ورځې 15 منه شیدې لبنیاتو ته ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پخوا مو ډېرې شیدې ورکولې، وو شیدې لږ ورکوو، اوس کارونه سره خراب دي، خراب شوي دي، پیسې سره کمې دي، ورکې دي.
په هلمند کې د خوندور په نوم د یو لبنیاتو مسؤل حضرت محمد ازادي راډیو سره خبرو کې ویل مخکې کاروبار خو اوس د خلکو د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د دوی کارونه په ټپه ولاړ دي.
بس زموږ دوکانداري په خوا ډېرې شوې، موږ د خپلې دوکانداري څخه ډېر خوشحاله وو، ځکه چې دوکانداري ښه پروسه درلوده، ښه پر مخ تلله. اوس د پخوا په پرتله باندې د خپلو اقتصاد کمزوری دی. هغه رقم مصرفونه چې پخوا به خلکو کوله اوس د هغه په نیمای رانه کې کېوم کې ټوله بس په پورې وړي خلک، نو بیا هم خلک مجبور دی که په پورې که په نغدې وشلم بیا مستی شي، بیا مثلا ضرورت شي کړه کوي.
دا چې ولې د نورو کاروبارونو ترڅنګ د شیدو او پټوله کې د لبنیاتو بازار خراب شوی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل
تقاضا په مارکیټ کم کم ده. په خو تقاضا زیاته وه، پرځان لبنیات خارجي قوتونو مغستل، همدارنګه داخلي قوتونو هم داغې نه استفاده کوله، د پاوز افسران یا نور خلکو نو تقاضا په مارکیټ کې ډیر او مصرف ډیر زکه دا له بنیاد خو مونږ خارج ته نه لیږو نه خارج ته ځي دا ټول په افغانستان کې مصرفیږي
نوموړی وایي تر څو چې افغانستان کې بې وزلي او بیکاري ختم نه شي د بازار د نشتون ستونزه به وي د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بې وزلي او بیکاري زیاته شوې کاروباریان وایي بازارونه ساړه شوي او خلک هم شکایت لري چې اقتصاد کمزوری شوی او د ډیرو لومړنیو اړتیاو د اخیستلو توان هم نه لري
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
په نورستان کې د افغاني ستري میاشتې ټولنې مسولان وایي چې شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزلو کونډو سره د نقدو پیسو مرسته کړې ده
په نورستان کې د افغاني سری میاشتې ټولنې مشر مولوي نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې څه موده وړاندې د بې سرپرسته کونډو او بې وزله ښځو د معلومولو لپاره سروې کړې وه په یاد سروې کې مستحق شپږ سوه مېرمنې وپېژندلې او نن یې ورته د مرستو لړۍ پیل کړه
دغه مرستې د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د نورستان په ولایت کې هغه شپږ سوه بې سرپرسته او بې وزله کونډو سره وشوې چې سروې د مرکز په شمول په مختلفو ولسوالیو کې څه موده مخکې ترسره شوې وه د یادونې وړ ده چې هر فامیل ته 1500 افغانۍ ورکړل شوې
هغه وایي دغه مرستې به دوام کوي او کومې کونډې او بې سرپرسته کورنۍ چې له کومک پاتې دي هغوی ته به هم دغه مرسته ورکړل شي کومو کورنیو چې مرستې ترلاسه کړي پرې خوښې دي خو وایي ستونزې زیاتې دي او باید نورې مرستې هم ورسره وشي د مرکز پارون اوسیدونکي سهیله په نورستان کې شپږ سوه بې سرپرسته او کونډو مېرمنو سره په داسې حال کې د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا نغدي مرستې کیږي چې په تیرو جنگونو کې لسګونه زره کورنیو د ګټې وټې او د سر سړي له لاسه ورکړي او اوس یادې کورنۍ له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې څه وکړو
د وی سنگر کاون کې خځې خبرې مو اوریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگرتون تړلې دي دا چې ټول آیید لم دې ځای خو او سیرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به اوس مې خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگرتون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نشي کولای
خپل خپل وخت قچ کوي سی خپل وخت خپل نس رنگاوي دی رنگاول لپاره تللو دی وخت قچ کول لپاره تللو دی ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره
قدر من اوردونکو د اکثره مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چې هلته به ښځو ته فیشن کوه عام خلک او آرایشګری وایي چې لشپږ کلن هلک څخه د پورته عمر نارینه و حق نه درلوده چې سنگارتون ته ننوځي سنگار خونې پوښلې او دروازو ته یې پردې وي خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د اټیوالو د اتحادیې په وینا په دې سنگارتونونو کې له شپېتو زرو څخه ډېرو مېرمنو کار کوه او له دې لارې څخه یې د کورنۍ نفقه برابروله. د ارایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي که سینګارتونونه بیرته خلاص نه شي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نه شي، نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو. نوموړی وایي چې سینګارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده.
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا دی نشي کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي، ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غټ مورلاک پرې لګول شوی دی، نو اجازه ورته نشته دی. مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي، پوښتنې وکړي، پلټنې وکړي، تر څو یو عادي ارایشګری، یو عادي فیشن کوونکي جلۍ پیدا کړي، تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختانو ته ډیزاین ورکړي، نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي، هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده. نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته. که چېرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نو اوسېږي، ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده، نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي. دا اوس یو تاوان نه دی، یو کس تاوان نه دی، بلکې د عامو تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره داسې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي، ودونو ته محفلونو ته لاړ شي، سرګردانه ګرځي، دا چې قیمته دی ارزانه دی، اګه مجبوره دي چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي. د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګا کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده، ځکه چې هر رژګر نه پوښتن کې حتماً یو غمګینه تاریخ لري.
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارایشګري پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې.
زه تللی یم، هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته، که پلار مشته ناروغه دی، کمزوره دی، داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي. خپله د بسترې کچو د بسترې دی، اوس ورونو ته ترجیح ورکړي. ورونه دي څومره دي؟ ورونه دي څنګه کار نه کوي؟ خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه، هغه هم بیکاره نه دي ناست. نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه هم کار باندې دي، هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي. او که د چا مشران دي، د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما سنفیان ول، ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو که وایي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه. ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کېږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه. هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوړې واده دی وایي د سینګار لپاره د ارایشګري کور ته ورځي، خو اسې سینګار چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل ویښته قچ کوي، سوی خپل ویښته خپل نه سره رنګوي، د رنګول لپاره تللو، د ویښته قچ کول لپاره تللو، د یو ماکس لپاره، د مخ لپاره، د ماسک لپاره ویښته مې رنګوم. د خورای واده مې داسې پریشانه یم، ګرد ګرځي کو څه څنګه وکړو؟ اوس مې ته زنګ وهله بیچارهګۍ نه مې نمبر اخیسته، خپل موږ مشتریان یو، بیا یې ویلې وای راځئ خی کور ته راځه. خپل اورش ځنه لرو نو وزان ښان جوړ کړو، په لوی مرش کې به اوس خلک باندې ښکاله کوي. کوم خپل خپل د ورو واده، د خور واده، د خړی واده دا وس مجبورې سي راجګات الله سيده ده نسته باندې او غوې خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدل او زنده غب میړې نسته ده د بستا فامیل په اړه دا مجبورې سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي او اوس راجګات کی تارش د تکو اوس په کور کې نسکا الله مرداد جوړې پیسې دي مخې
اندره توې چې له څو کلو را پدی خو راجګات ورتلې خپل فشان دی تکو خپل آرائشگاہ تک چمر خوشی دے
یا با مالان رنگ کرا اند اوس خدای بیت د سیو ما مال خدای دا وس څنګه کور په کور لټاونو بلاک نو بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه الکای ادرس جوړ نه خسته کور ته ورځي
او زما ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا هم دې موږ مشکل چیرې آل دا اوس په کور کې څه شارش دا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي او نو هم په پیسې زی هم به ماش چندان راش نی شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي راسته غیبه کده خو موږ تنه راځي دې بدلی سالون نفر کوس
دا وایي چې د دې کلو راش غات تللی آل ته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکه
خدار راجګه ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی به چا کار بيخي پښه منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګه و د سپسل هاو هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه وداري د طالبان د خسره مخنی د نه پاره نه وا پاره کمی چې زړه غوړي زوري موږ بيخي د دې امن د احساس کو په راجګه کې څه قصانه و څه خبره نه مالیاوی راجګه نه کوم د څه کار و نه لیدم مثلا څه مګا په انتقاد ونی شي یا نم نه ولید نم کوم کام را ولید شي
څه غواړي یعنی بیت راجګه وی خلاص سي
خو کاش خلاص راجګه د خلاص سي او د تلګان مکتبونه خلاص پانتونونه د خلاص سي راجګه کی چې به من ورتلو خوده ښه کار را پکاو ته وب کور کې سره کوم 13 ته شوش مم نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سړي وسایلونه وشان چې په راجګه کې کور کې وایي نه به خو مقصد د څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی و خو پیرازي نه و په فیسبوک پانا کې شي وسه دا سه موږ سره وخت کې راجګه ته تلو موږ خو اوس په کور کې جوړ کړو به خدار و
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکي چې نغواړي نوم په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډيري خوارې سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هله دا و چې لدی لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هله غواړي دلو ته پرې نه خودلې لدی سنگار کوونکي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورځګا کې کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي امدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره وی لزانم یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورځګا کې چې څوک کار کوي اولن چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نو کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل ډیره او پارشګه کې خو بیا هم یعنی خزه تخو یو سناسه یو اقتصادي څه د لیک تر لږه خ کېدله اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دی مېرمنو نه تنها پارشګه کې نشي کار کولی په بیرون کې هم نشي کار کولی ډیره اقتصادي مشکل یعنی تقریبا 90% ارشګران اوس اقتصادي مشکل لري هغه نو څه وکي داسې خزم دي چې په کور کې نارینه نه لري هغه مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکار دي هغه سوکي دولت وایي چې مونږ ارشګان پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد تر لږ چې هغه سینه کیږي نو لږ مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې سوکو
بله خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګری زده کړې و
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه د سینه او چې سر زما زده کېدل نو هر فیشن چې ما کوله او ستان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله هر سیره بیل بیل سیری دي ته باید اره سیری ته باید یو د سی میک اپ وکي او د سی خلا ورته جوړ کی چې هغه تغیر وکي. نو د سی د په سختی زکیږي یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده. نو ډیر په سختی مې زده کړې او ما ډیر زحمت استید چې زارشګری زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم استیده او دا زمونږ ارشګان بنده شو اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي نو ډیر سخت مونږ ته تمامیږي.
څومره د خوښېدل چې په ارشګاه کې کار وکي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه ارشګاه کې کار وکم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مې کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته ډیره سخته ده راته، ځکه چې ما ډیر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډیره سخته ده زما د نظره ټولو نه، زما ته ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډیر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډیر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوي چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپلو ارشګاهو هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې دي. زمونږ په کور کې دي، ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړی، ځکه چې هغه خو ډېره او مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چا ته خراب میکاپ وکړي دغه جلد خراب شي یا مخ یې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو حتما خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخت ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و. یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردان ته ورکړم.
بله، نور وسایلی کنه مثلا چوکۍ پکاري او نور برقی وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتینه کې تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کوم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم، زما بل شریکه ما هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویلې چې ما ډیر ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړه، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړه خپل شاګردان ته او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زما په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکي، یا هم هغه کور کې وي هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دي په یادېږي، خپل کار دي په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېرې ښځې و نجونې راتله. تقریبا زموږ مشتریان ډېر و، ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کوي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم. ټول ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بند کړي؟ هلته ټول ښځې ناستې وي فیشان یې کوه، نورې ښځې ورتللې غو دوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
داسې خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي و چې مونږ هغه یعنی داسې قانون دا غوی نه و چې یعنی په جمهوریت کې مو پارشګا کې نارینه نه راتله، ارشګا یوازې یوازې د ښځو لپاره وو، پوهېږي پارشګا کې الک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر، دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي. نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبره سوې چې ارشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زمونږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتون وویله، اوس چې ارشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په ارشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې ارشګاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی بارو کې چې د خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تېرېږي کیدنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تېرېږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تېرېږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي. دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه، خو بخصوص ما خو یو دوره تېر کړې وه ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په ارشګاه کې کار کوه یعنی نوی وه، ډېره سخته وه او ټولې ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په ارشګاه کې. هیڅ کوم بده خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم وه، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص ارشګران چې اوس بیکار په کور کې دي هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګاه کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګاه کې انجونو ته درس ورکوله او خیاطي، خامکدوزي او مربافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار کو، زحمت وباسو. داسې یو ورځ هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ ارشګران ته و بلکې زموږ اقتصاد ته و. اوس زما په نظر چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ دا به ډېر سخته وي، نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی چې ښځه هست کې د افغانستان نه، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې اداره توای چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم ارشګاوې وتړل سولې، پانتون ته تلی وسالت هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاص تصمیم نه لرم، که زه تصمیم ولرم کوم هیله او ارمانونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم، دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مخال چې مونږه هر څه بند شوی دی، زموږ پنتونونه بندې، مکتبونه بندې، اورشګاه بندې، کار بندې، تحصیل بندې، په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، اورشګاري وکړي او نورو برخو ته.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
تاسو هم مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وقته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې لشبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبرات می شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په بل امر کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي، طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمېره ده 00420211440. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت وی بلې خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خپرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چش وایي کثافت وایي. کثافت چشته وایي کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي. او په کیمیا کې به څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا کتلہ او والیوم مانا حجم. دیوشی کتلہ دغه پر حجم چی تقسیم کو ہر قیمت چپلا سراوڑی حغت مرچی شوائی ڈینسٹی یا کثافت وایو. اس دل تداغا کثافت سو گوری کم مواد چی ڈیر گاٹا دی کثافت ہم ڈیر دی. دا گوری دا غوڑی دی نارمل او دا د جوارو غوڑی دی. د جوارو غوڑی تر نباتی غوڑی یو سا گاٹا دی یا غلیز دی، نو دا هغه کثافت پر ډیر دی، نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دی. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دی حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ڈی یې نه معلومه ده. مر رازو فارمولا لیکو، ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل دا وروسته شپاړس کل پر څلور تقسیم کې څلور ګرامه پر لیټرې جواب راځي. نو د دې کثافت څو دي؟ شپاړس پر څلور تقسیم کې څلور ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله اتلس درکړی وي، حجم یې درې درکړی وي، اتلس ګرامه تقسیم پر درې لیټره شپږ راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو، د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي، که چیرې کتله نوي ګرامه وي او حجم یې دېرش لیټره وي. کتله څو ده؟ نوي ګرامه ده او حجم یې دېرش لیټره دی. نو ډي مساوي کېږي ام پر وي. اول اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله نوي ګرامه راکړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ڈی مساوی کېږي ایم تقسیم پر وی، نوي تقسیم پر دېرش. نوي چې پر دېرش وویشي، په یوه لیټر کې به دا د ده کثافت د ده کتله څو وي؟ درې ګرامه. د ده ټوټل کثافت څو سو؟ درې ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته یو سل اتیا راکړې وي او دلته شپېته راکړې وي، یو سل اتیا پر شپېته تقسیموو. که چیرې دلته دوه سوه راکړې وي کتله او لیټر یې پنځوس راکړې، دوه سوه پر پنځوس تقسیموو. هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دغه سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې ستاسې زده سوی دي که یا. که مو چیرې نه وي زده سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې څلوېښت ګرامه او حجم یې شل لیټره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله نوي ګرامه او حجم یې هم لس لیټره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم اتلس ګرامه کتله ولري او حجم یې دیارلس لیټره وي، نو کثافت به یې څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې دوه اویا ګرامه او حجم یې شپږ دېرش لیټره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله دوه اویا ګرامه وي او حجم یې هم دیارلس لیټره، نو کثافت به یې څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم: اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل سوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي، په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په اتلس سوه درېیم کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په اتلس سوه درې کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خالیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ، دا هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي، هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. پا په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول شو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودل کې ډیره ګټه وکړه. دا د رادرفورد اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینسکي مرکزی برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کړي. دغه یو فزیک پوه وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1450 کال کې لا بحث وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل. دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل. بیا رادرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه. بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به ووایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوټرونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمېر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروټون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري. په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروټون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنسا سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. سپر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي. په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بلدا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې ښوونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو. او دا برخه عضوي کیمیا ده. عضو او په ګډه د استاد درس ته غوږ دو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع، او د کیمیا د علم د ارزښت او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړم. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړښت، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یو موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي. وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي. وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي. دا اجسام ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډېر دی. وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو، دا ټول چې زموږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي، څه ډول یې موږ هضموو، دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي. اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري. چې اوس وایي ماده خپله چیش ده. وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې یو برخه اشغال کړي وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري، د مادې په نوم یادیږي. مختلف مواد چې دي هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوي دي، دا هم د مادې په نوم سره یادیږي. موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو، دا یو د ماده ده. وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده، یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده. اوس وایي صحابي ماده خپله څه شي ته وایي. وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ نه وي. مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه سو تشخیصولی، چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات یې د فوټون په نوم سره یادیږي. همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي. د سیاراتو ترمنځ ساحه چې ذرات د ګریویټون په نوم سره یادیږي. اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې د روان د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص وړ وي، چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکي حالتونو کې پیدا کیږي، چې نیوټرونی حالت یې دی، جامد حالت یې دی، مایع حالت دی، ګاز حالت یا پلازما حالت یې دی. اوس د مادې خواص وایي. وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي، نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو، چې عبارت د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه. کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي، د دې پیژندنه ده. وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي. یعنې چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي، هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي. فزیکی خواص چې د مادې د ظاهري خواص څخه بچ په تغییر د مادې د یو مادې د کیفیت تغیر سره متعلق کیږي، همدارنګه د مادې تغیرات وایو. وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي. وایي د مادې کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د یو مادې اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي. لکه چې موږ انګلیسي شیدو څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي، یعنی مکمل ډول سره د هغه شکل تغیر کوي. او د مادې فزیکي تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر رانه سي. لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوي نه دي، په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر رانه لی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري. چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دي او بل مرکب دي. اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي ته وایي. وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلی نه شي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونو څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دي، مګنیزیم دي، المونیم دي، فاسفورس دي، سلفر دي او داسې نور عناصر دي. مرکبونه یا کمپاونډ چې ته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي. لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګې جوړوي. چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګې اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژن چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي. وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي. مخلوطونه هغه مواد چې د دوو یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري. لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري. لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی د ټولو پیدا د اوبو د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لړ نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي راډیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړی او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.